د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ری په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاسین نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان پر ترکیې انتقاد کړی دی چې ولې یو شمېر افغان کډوال په زور افغانستان ته ستانه کړي او له دې هېواده غواړي چې د بشري حقونو نورمونه او نور قوانین په پام کې ونیسي. دغه راز د نورستان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په دواب ولسوالۍ کې په وروستیو جګړو کې طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. د انصاف په لړ کې او حقیقت څه دی، د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو په افغانستان کې د بیروزګاری د ستونزې په باب د کارګرانو د اتحادیې له مشر سره خبرې کړې دي، خو لومړی صفي الله ستانکزي ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرنو سرټکینن. په کابل کې د جیو پلاس او باندې ډلې هیوادونو د ورځې غونډې دوهمه او ورځ ده. همورې چې په خوست کې د مخدره موادو څو قاچاقړونکي نیول شوې دي، او په بهرنی خبرونو کې اوري اروپایي چارواکي وایي د بروسل په هوایي ډګر کې یو انتحاري کوونکی د پاریس د 13 نومبر میاشتې د خونړیو حملو یو مشکوک بم جوړونکی و. پوره خبرونه نن په کابل کې د جیو پلاس یا او باندې ډلې هیوادونو د دوه ورځې غونډې وروسته ورځ د ډله په 2013 کال کې تاسیس شو، او نن یې د وزیرانو په کچه څلورمه غونډه ده. د جیو پلاس اوس مهالي مشري سیرالیون کوي. د دې هیواد مالی وزیر کې فعال امارات یې ورځ د غونډې برخوالو ته وویل چې امنیت د پرمختګ لاره پرانیزي.
ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره باید د وباندې ټول هیوادونو له بحران سره مبارزه وکړي. زموږ په هیوادونو کې جګړو په دوامداره توګه سیمه ایز او نړیوال تاثیرات درلودل. موږ نسو کولای د ګډوډیو ته دوام ورکړو. موږ باید د هغو کړنلارو ملاتړ وکړو چې سوله ټینګه سي او د ټولنې ټول وګړي مالکیت ولري.
دو باندې ډلې هیوادونو په نننۍ غونډه کې روان میلادي کال او راتلونکي لپاره د یوې ګډې ستراتیژۍ درامنځته کېدو پر لارو چارو خبرې کیږي. د نن ورځې په پایل خبرو کې د افغانستان د کډوالو بیرسنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی او د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل خبرې وکړلې. سید حسین عالمی بلخی د غونډې ګډونوالو ته ویل چې د افغانستان سره باید د کډوالۍ د ستونزو په برخه کې د جیو پلس هیوادونه په ګډه مرسته وکړي. ښاغلی بلخی هم درس په نړیوال ټولنې او په خاصه د ګروپي هیوادونو باندې غږ وکړ چې د افغان کډوالو پر ایستلو کې د لبیړې کارونه خلی او د ټولو دوسیې په فردي توګه باندې وڅېړي. د جیو پلس په غونډه کې به په پای کې د افغانستان په ګډون د شلو هیوادونو ګډه اعلامیه هم خپره شي. په خوست کې د مخدره موادو څو قاچاقړونکي نیول شوې دي. د خوست امنیه قومندان فیض الله غیرت په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
څلور نفره هغه د مخدره موادو کاروباریان چې په خلکو به یې په عمده او پرچون په مختلفو سوو کې مخدره مواد پرولل نیول شوي.
د خوست امنیه قومندان زیاته کړه له نیول شوي کسانو څخه یو اندازه مخدره مواد هم ترلاسه شوي. پولیسو د دې کسانو د توقیف دقیقه نیټه نه ده ویلې، خو څرګنده کړې ده چې دوی د خوست ولایت په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي. په خوست کې د امنیتي چارواکو په وینا په وروستیو څو میاشتو کې د مخدره موادو د کاروبار په تور 50 کسان نیول شوي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. د لوبه د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام او د آسیایي ملتونو جام ته د غوراوي لپاره ده. لوبه د کابل په وخت ماسپخین په 3 بجو پیلېږي. افغانستان نړیوال جام ته د غوراوي په ای گروپ کې د چتروسه شپږ لوبې کړي، څلوري بایللي او دوه ګټلې دي. د جاپان سره لومړی لوبه افغانستان په ایران کې کړي و چې شپږ د 0 په وړاندې بایللې و. د دې لوبې لپاره افغان لوبغاړي د ټوکیو سایتاما په سټډیوم کې له جاپاني لوبغاړو سره مخ کیږي. او په کابل کې د بهرنۍ سره په وړاندې افغاني په دې ډول بدليږي. یو امریکایي ډالر اتش پیته افغاني 50 پولا، یو یورو شپږوي افغاني لس پولا، یو انګلیسي پاوند شپږنوي افغاني، د سعودي او ریال اتلس افغاني لس پوره، د اماراتو یو درهم اتلس افغاني 55 پولا، زر ایراني تومان 19 افغاني 80 پولا، زر پاکستاني کلداري 450 افغاني. بیا هم خراغلی اروپای چارواکي وایي د بروسل په هوایي ډګر کې یو انتحار کوونکی د پاریس د 13 نومبر د میاشتې د خونړیو حملو یو مشکوک بم جوړونکی و. د بلجیم، فرانسې او نور اروپایي چارواکو د بلجیم خبری رسنیو فرانس پریس او اسوسییټډ پریس خبری ایجنټونو ته ویلي چې دوی ګومان کوي د بلجیم حمله به هم هماغه د اسلامي دولت ډلې څنګ کړي وي. د چاودنې له ځای د بدن د بندل شوی ټوټو د ډي ان ای لڅېړنې وروسته معلومه شوه چې د بروسل په هوایي ډګر کې د سې شنبې د ورځې یو بریټ کوونکی نجیم اشراوی دی. چارواکی وای کله چې تیرونه په بروسل کې د پاریس د حملو یو اصلي تورن صلاح عبدالسلام ونیول شو. دوی په اشراوی پسې و او ګمان یې کوو چې هغه یې شریک و. ګمان کېږي 40 کلن اشراوی به چې په بلجیم کې زیږیدلی و او له اصله د مراکش دی، هغه ځان وژونکی واسکټونه جوړ کړي وو چې د پاریس په حملو کې ترې کار اخیستل شوی و. په دغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو. د پاریس او د بروسل د هوایي ډګر د حملو له ځایه او هم په بروسل کې له یو اپارټمانه چیرې چې ځان وژونکي واسکټونه جوړ شوي وو، د ډي این ای معاینات په دواړو حملو کې د هغه لاس لرل ثابتوي. ویل کېږي یو وخت اشراوی د اسلامي دولت د ډلې استخداموونکی وو. فرانسوي سناتوره ناتالي ګالت چې د جهادي شبکو د څېړنې په اړه د پارلماني کمیټې مشره ده، وایي د پاریس او بروسل په حملو کې د هغه لښکېلتیا داسې بریښي چې دواړه حملې یوې ډلې ترسره کړې وي. اخو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د بروسل د بریټ کوونکو په ډله کې یو تن ترکیه د جون په میاشت کې نیولی او بلجیم ته یې سپارلی و. اردوغان تیروریز ویل د بلجیم چارواکو دغه مشکوک کس د دې سربیره خوشی کړی و چې ترکیه خبرداری هم ورکړی و. هغه اردوغان وایي د بروسل د بریټ کوونکو یو تن د 2015 کال د جون په میاشت کې په غازیان ټپه کې ونیول شو او له هیواده وایستل شو. موږ د هغه د نیولو راپور د 2015 کال په جولای کې بلجیمي چارواکو ته ورکړ او سړی مو واستاوه. د ترکیه ولسمشر دفتر وایي دا کس ابراهیم بکراوی و. ابراهیم بکراوی د سه شنبې د ورځې په بریدونو کې وژل شوی. په بروسل کې د سه شنبې د ورځې په تروریستي حملو کې 13 تنه وژل شول او تر 200 ډیر ټپیان شول. د امریکا ولسمشر وایي هیواد به له بلجیم سره مرسته وکړي څو په بروسل کې د سه شنبې د ورځې د تروریستي بریدونو مسؤولان عدالت ته راوکاږي. براک اوباما د ارجنټاین د سفر پر مهال یوې خبري غونډې ته داسې وویل:
Today the people of the United States and Argentina stand with the Belgian people.
نن د امریکا خلک او د ارجنټاین ولس د بلجیم د خلکو ترڅنګ دی او د هغوی د عزیزانو د مړینې له امله په غم کې ورسره شریک دي. هغه در چې دوی احساسوي موږ هم هماغه سي احساسو، ځکه چې زموږ هیوادونو د تروریزم له وحشته خبر دي. موږ خپل خلک لیدلی دي چې د داسې بې مفهومه او ناوړه پیښو له امله زیان اور وخته دي. یو ورځ وروسته تر دې چې داعش د بروسل د بریدونو مسؤلیت ومانه، اوباما ویل د دې ډلې ځپلو ته لومړیتوب ورکوي. د امریکا ولسمشر وایي تر هغو به امریکا په عراق او سوریه کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي چې داعش له منځه ولاړ شي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د یوکراین حکومت تورن کړ چې د مینسک د اوربند تړون په پلي کېدو کې پاتې راغلی. لافروف چې د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والټرشتاین مایر کوربه دی، تېر ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل د کیف کارونه د یوکراین په ختیځ کې د سولې د لارې اصلي خنډ دي. د مینسک د سولې تړون د تېر میلادي کال په فبروري کې لاسلیک شو او له دې سره د حکومتي ځواکونو او روسیې پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د یوکراین په ختیځ کې جګړې راکمې شوې، خو نښتې لا هم روانې دي. یو خبر چې هم دا اوس راغی دا چې د ملګرو ملتونو یو محکمه به نن د بوسنیا د سربیانو د پخوانی مشر رودان کراجیچ په قضیه کې خپله فیصله اعلان کړي. هغه تورن دی چې په 1995 کال کې د سربرنیتسا د ډلیزي وژنې امر یې ورکړی و. کراجیچ یوه تر ټولو مهمه څیره ده چې د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې ته دوه لسیزې مخکې د نژادي جګړې په ترڅ کې د ترسره شوي جنایتونو په خاطر عدالت ته راکاږل شوی. په دغو جګړو کې 300,000 زیات کسان وژل شوي.
لا سفیر ولستانک زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که خبرونه بیا هم غوړی ول ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر ترکیه انتقاد کړی دی چې ولې یو شمېر افغان کډوال په زور افغانستان ته ستانه کړی دی. دا سازمان له ترکیه غواړي چې د بشري حقوقو نور مونږ نور قوانین په پام کې ونیسي.
از کشور ترکیه خواهان از یست که به تمام موادات توافقنامه‌ای که بین ترکیه و اتحادیه اروپا و همچنان موازین حقوق بشری و توافقات از جمله کنونسیون ژنو هست به اینا پابند بمانند.
د افغانستان سره سلسله کمیټه د یو نوی پروګرام لمخې بیا له کورنیو سره مرسته کوي چې له هغو خپلوانو سره اړیکې ټینګ کړي چې اروپا ته د کډوالۍ پر مهال لا درک شوي دي. د کمیټې پرون هم څو کورنۍ سره یو ځای کړي. د نورستان چارواکي وایي په دوه ولسوالۍ کې په وروستیو جګړو کې طالبانو ته درانه تلفات رسیدلي دي. د خوست قومي مشران وایي که حکومت په مرکز او ولایتونو کې سم خلک درست خلک د سولې لپاره وګماري، قومي مشران به هم ورسره همکاري وکړي.
د پروسس را ډیر کومه کړه چې مسرون خو په دې شهر دلته په ولایت کې په بلځ کې په ولسوالۍ کې نمائندګون یې داسې نمائندګون وي چې واقعا سوله غوړي.
د بروکسل د وروستیو بریدونو په اړه د ترکیې د ولسمشر د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی حقیقت څه دی پروګرام کې مو د کارګرانو د اتحادیې له مشر سره خبرې کړي.
بیکاری یو اجتماعي مسله دی چې ورځ په ورځ ډیریږي.
د نورستان چارواکی وای د دواب په ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوخته ده. اند خبر د نورستان والی حافظ عبدالقیم ازادي راډیو ته کړی ده. د ولسوالۍ څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو محاصره کړې وه. په دې اړه به وروسته له خپل خبریال سره تماس ونیسو او تاسو به د جګړې له وروستي حاله خبر کړو. خو اوس بیا هم د اورپاته د افغان کډوالو د ستونزې موضوع کتم کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل پر ترکیه انتقاد کړی دی چې ولې یو شمېر افغان کډوال په زور افغانستان ته ستنه کړی دي. انقروی دا کسان په خپل خوخه افغانستان ته تللی دي. خو د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیه دا چلن له نړیوالو قوانینو څخه ښکارا اثر کړونه ده. تفصیل د احمد چبر پر پورکی.
د بخښنې نړیوال سازمان په ترکیه ژغ وکړ چې افغان کډوال خپل خاورې په زور ونباسي. د دې سازمان د افغانستان د برخې مسؤل حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیه له چارواکو جدي غوښتنه کړې چې خپل خاورې د پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ودروي. په ځانګړي ډول د افغان کډوالو له بهر کولو لاس واخلي چې اروپا ته له داخلي دو سر هم لړۍ روستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له ترکیه دا غواړي چې له هغو ټولو مواردو چې د اروپای ټولنې سره په موافقه کې وو د بشري حقوقو اصول او د جنوا د کنوانسیون په ګډون ټولو نړیوالو اصول څخه دي سرغړونه نه کوي. د راپورونو لمخې ترکیه په روستیو کې ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستنه کړې دي. انقره وروسته تر دې دا کار وکړ چې د جمعې په ورځ له اروپای ټولنې سره د کډوالو په برخه کې یو موافقه لاسلیک کړه. هوریا مصدق وای چې له اروپای ټولنې سره چې ترکیه کومه موافقه کړې ده د هغې له مخې هم باید افغانان له خپلې خاورې نه وایستلې. د بخښنې نړیوال سازمان خپل اندېښنه د یو شمېر افغانانو په برخه کې څرګندوي چې مخکې په ترکیه کې وو. د دې کسانو ایستل د هغه موافقې له مخې چې له ترکیه او اروپای ټولنې ترمنځ شوې وه یو مخیر قانوني دي. د هغې له مخې ترکیه مکلفه وه چې دا افغانان تر هغه وخت له خپلې خاورې ونباسي چې په افغانستان یا بل درېمګړي هیواد کې د دوی د استوګنې ستونزه نه وي هواره شوې. خو له بده مرغه ترکیه له دې تړون او نورو بشري اصولو څخه سرغړونه کړې او خپل خاورې څخه د افغانانو په ایستلو لاس پوري کړای دی. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ وویل چې د شوزو او ماشومانو په ګډون یو شمېر افغانان د طالبانو له بریدونو ویره لري او دوی پرته له دې چې دوسیه یې عادلانه وڅېړل شي بیرته افغانستان ته استول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکزی دفتر یې په لندن کې دی وایي چې دوی له یو شمېر کډوالو سره خبرې کړې دي او یو ورته ویلي دي که چېرته بیرته ولاړ شو طالبان به مو ووژني. خو ترکی چارواکی وایي چې دوی روانه ونی و بشت افغانان په خپل خوش افغانستان ته ستنه کړی دي. ترکی ته افغانان د دې لپاره ځي چې له هغه ځای اروپا ته ولاړ شي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې اروپا ته د تلونکو افغانانو شمیر کم شوی دی خو بیا هم زرګونو ته رسی شي. د کډوالو د چارو د وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل
2015 کال کې 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. دوی نه یوازې له افغانستان څخه بلکې له ایران او نورو اروپایي هیوادونو څخه هم اروپایي هیوادونو ته مخه کړې. د 2014 کال په لومړیو دوو او دریو میاشتو کې 1.5 زره افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده.
د ټلګراف رسپانډر روانه اونۍ خبر ورکړ چې د اروپایي کمیسیون د بهرنۍ تګلارې څنګ او د بهرنیو عملیاتو د خدماتو ادارې یو پلان چمتو کړی دی څو شاوخوا 80 زره افغانان له اروپا څخه بیرته افغانستان ته واستوي. تر اوسه په رسمي ډول افغانستان ته د دې کسانو د لیږلو په اړه څه نه دي خبره شوې. خو اروپایي ټولنې له ترکیه سره موافقه کړې ده چې له دغه هیواد سره به اقتصادي مرستې وکړي څو د هغه په بدل کې ترکیه د هغو کډوالو مخه ونیسي چې اروپا ته ځي.
و امر دلته بخښنه نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل پر ترکیه انتقاد کړی دی چې ولې یو شمېر افغان کډوال په زور افغانستان ته استانه کړی دی. د غراز د بشري حقوقو مؤسسو هم د اروپایي ټولنې او ترکیه ترمنځ د وروستي موافقه د تطبیق البته د پر ورستي موافقه انتقاد کړی دی چې لمخې باید د کډوالو دوسیه جرجر وکتل شي او کوم کډوال چې اسناد یې منلو نوی هغه به بیرته ترکیه ته استول کیږي او ترکیه به هم خپل وار خپل هیوادونو ته استوي په دې ډول کې افغانان هم استول کیږي ترکیه دا تیرونی هم شاوخوا دیش افغانان خپل خاورې وېستل او کابل ته واستول لبلې خو بیا د افغانستان د سره صلیب کمیټې د یو نوی پروګرام لمخې له کورنۍ سره مرسته کوي چې له خپلوانو سره اړیکې ټینګ کړي چې اروپا ته د کډوالۍ په مهال لا درکه شوې وي نه یوازې دا چې د کورنیو اړیکې د په دغه خطرناکه لاره سره پرې کیږي بلکې ډیر افغانان په د خطرناکه لار کې خپل ژوند هم له لاسه ورکوي د سره صلیب کمیټې مسؤلینو پرون وویل چې دوی هڅه کوي چې له بیلابیلو لارې دغه اړیکې سره ټینګ کړي د سره صلیب دفتر پرون د یوې کورنۍ او د هغې د غړو ترمنځ هم اړیکې ټینګ کړي چې خپل خپلوانو اروپا ته په لاره لا درک شوي وو نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې اوري
د افغانستان د سره صلیب کمیټې وای د ورکو کډوالو د پیدا کولو د پروګرام لاره تر اوسه د څلورو کورنۍ او د هغوی د غړو ترمنځ اړیکې ټینګې شوې دي د هغو کورنۍ او د هغوی د غړو ترمنځ اړیکې دي چې اروپا ته د کډوالۍ په لاره له خپل کورنۍ ورک شوې دي
اشواجان خوب هستی پدر
حسیب الله هغه ځوان دی چې اروپا ته په لاره د ترکیه او یونان ترمنځ لا خپل بار څخه جلا شو او بیرته افغانستان ته راستون شو هغه ازادي رادیو ته خپل داستان داسې بیان کړ
دو فامیل بودیم که ما بودم امرای فامیلم پدرم و
دو کورنۍ وی زوم پلار می وو خور ده هغه میړه او کورنۍ وا یو ونی په ایران کې وروس ترکیه ته روان شو شپه مو په وغره کې تیر کړه نیمه شپه د ایران سرحدي پولیس راغلل په مونږ دزې وکړې پلار می رات خورک شو
ما کم پښته رفتم پدر خدام جو ګم کردیم
هغه وای چې له دوی سره په سفر کې زرګونه زاړه سړي خځې او ماشومان هم ملګري و چې د پولیسو پر اتاک دوی تېخت ته مجبور شول او یو زیات شمیر لخپل کورنوي څخه جلا شول حسیب وای چې پنځه میاشتې د سره صلیب په انټرنیټي پاڼه کې په خپل پلار پسې پلټنه وکړه او کله یې چې د پلار تصویر په همدې وی پاڼه کې ولید نو د سره صلیب کمیټې دفتر ته ورغی
با گذشت زمانه که مثلا دو ماه سه ماه تیر شد ما
دو درې میاشتې چې تیر شوې مونږ ناهیلی شو فکر میکاو چې پلار می ژوندۍ نه دی پاتې په ویب سایټ کې می د خپل پلار عکس د کډوال په ویب پاڼه کې پیدا کړ راپور مو ورکړ چې ساسو کورنۍ په افغانستان کې ده
فامیل شما در افغانستان است
حسیب الله او د هغه کورنۍ هغه کډوال دي چې توانیدلی له مهاجرت وروسته یو ځل بیا سره یو ځای شي دوی ټول ستونزو ته په کتو له خلکو غاړي چې پوستونزمنو لارو اروپا ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي
بسیار اگر پر خطر است
لو ډیرو خطرونو ډک لاره په ځنګړي ډول د هغه چاله پاره چی د کورنۍ غړي ورسره وي ټول افغانانو ته وایم چې سما خبره ومني اروپا ته لټک څخه ډډه وکړي
تر کردن افغانستان
د راپور نو لمخې اوس هم هر ورځ لسکونه افغانان قاچاقونکو ته پیسې ورکوي او په غیر قانوني لارو اروپا ته ځي د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د ملاتړ څنګ مسول احمد فواد عثماني د ورکو عاجزانو د مندلو د پروګرام پاړه د سوایي
اعضای فامیله که تماسون قد میشه
دا هغه کورنۍ چې ټلیفوني اړیکې پرې کیږي کولای شي زموږ په انټرنیټي پانه کې ولټوي کولای شي په هیواد کې دننه او بهر دا کار وکړي موږ ټول معلومات راټولو
خغلی عثماني زیاته کړه دا محل د افغانستان په 1500 خارونو کې دا ډول نمائندګي فعال کړي او کولای شي له افغانانو سره مرسته وکړي دا پروګرام په داسې حال کې جوړ شوی چې له 2015 میلادي کال راهیسې تر اوسه اروپا ته په غیر قانوني لارو نږدې 2.5 لک افغانان تللي چې یو شمېر یې په لارو کې لا درک دي
و امرودل چې د افغانستان د سره صلیب کمیټې د یو نوي پروګرام له مخې له کورنیو سره مرسته کوي چې له هغو خپلوانو سره اړیکې ټینګ کړي چې اروپا ته د کډوالۍ پر مهال لا درک شوي دي د یادونې وړ بولو چې ورته پروګرام ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام ازادي راډیو له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې پیل کړی دا په دواړو ژبو د جستجوی ګمشدگان پروګرام ته هم تاسو کولی شئ چې ټلیفون وکړئ او د خپل ورکشوي عزیز په اړه پلټنه وکړئ زموږ شمیرې دی داخلي شمیرې د غږ ثبتونکي ماشین 00022431 او نړیوال شمیره مو هم د 00420221211415 د ټلیفونونو تکوي شي ټلیفون وکړي او خپل پیغام پریږدي. ازادي رادیو در سره مرسته کوي چې خپل خپلوان مو ومنډي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شو شی؟ واگونی سا خواه بایده نمانی، ندیمانی.
آزادی په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن پنځمبه ده بیا هم د دې پروګرام واردې پر دوه موضوعاتو کې خبرې کیږي. په افغانستان کې د ښوونې په وړاندې د پرتو ستونزو او د غرض تروریزم. د تروریزم په مسلې کې بیا هم زو نورستان ته چیرې چې د دو ابولس ولې له څو ورځو راهیسې وسلوالو مخالفانو محاصره کړې. د نورستان چارواکي وایي چې د دو ابولس ولې کې په وروستیو جګړو کې وسلوالو مخالفانو ته سخته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال روح الله انوري هم داسې بر سره د ټلیفون په لیکه د انوري صاحب خبرونه ته خراغ لاس راته وایي چې د دو ابولس ولې کې د نورستان څه تیریږي اوس؟
مننه نوري صاحب. دغه مونږ چې نن کوم معلومات له دواب ولسوالۍ څخه اخست دي او د نورستان د چارواکو سره د نورستان والی وایي چې تیر ورځ په دغه سیمه کې د وسلوال مخالفینو سنگرونه بمبار شوي دي. د ملي اردو د هلیکاپټرو لخوا او هلته 1500 وسلوال ته مرګ ژوبله اوښتې ده او ډزې اوس هم شته. دلته جګړه روانه ده د افغان ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ. دلته مونږ چې څومره معلومات اخستی دي نوري صاحب، بازار خالي شوی دی، کلینیکو هغه هم بلې ته انتقال شوی دی. په دغه ساحه کې څوک نشته بغیر د افغان ځواکونو نه او په پاس غرونو کې له وسلوالو مخالفینو نه تلیفوني رابطې قطع دي نوري صاحب. او نور داسې دغه نشته دی چې په سړک باندې هم مینونه ځای په ځای شوي دي. موږ چې د سیمې د خلکو د نورګرام ولسوالۍ له اوسېدونکو پوښتنه وکړه چې کومه دواب سره په ګاونډ کې پرته ده، هغوی وایي چې یو کاروان روان شوی د کله ګوش نه او لاره کې هلته ایسار دی. د دې لپاره چې هلته مینونه ځای په ځای شوي مینونه به شانډۍ به وروسته ځي. د نورستان والی هم همدا خبره کوي. نو جګړه شته دی او د څو ورځو را په دې خوا دغه ولسوالۍ محاصره ده نوري صاحب.
وسلوال طالبان خو تر اوسه پورې څه نه دی ویلي په دې د جګړې په ارتباط؟
نو د جګړې په لومړۍ ورځ باندې ذبیح الله مجاهد آزادي راډیو ته په رالېږلي تلیفوني پیغام کې دعوه کړې وه چې دلته یوه د لکوا په نوم باندې پوسته نیولې ده. هغې نه 15 کسان وړي دي او حکومت هم د 15 کسانو د وړلو او د پوستې د نیول کېدلو خبره تایید کړې وه. خو پرون او نن تر اوسه پورې د نوي بمبار په اړه کې چې کوم بمبار شوی راغی په اړه یا د جګړې په اړه کوم نظر نه دی ورکړی.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتي موین څو ورځې مخکې په کابل کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې چې په خواهی د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې ډیر فعالیت درلود اوس په دې ننګرهار ولایت کې دا ډله ځپل شوې او خو نورستان او د غرض کونړ ولایتونو ته مخه کړې ده. چارواکي څه وایي چې آیا په دغه جګړو کې یا د دواب ولسوالۍ یا نور د نورستان یا کونړ کې داعش لاس لري؟
لا نوري صاحب، مونږ چې څومره معلومات حاصل کړي د چارواکو نه د نورستان او د کونړ چارواکو نه، د کونړ چارواکي یوازې دا وایي چې دغلته په ځینې سیمو کې هغه سیمې چې ناامن دي د دوی لاسرسی ورته نشته دی. هلته د داعش شتون ثابت شوی دی چې حرکتونه شته خو وسلوال فعالیتونه نه دي شروع کړي. او دغه نن اوسنۍ جګړه چې ده په دواب کې په دې کې چارواکي وایي چې یوازې طالبان دي. درې څلور ولسوالۍ نه راټول شوي دي او دغه جګړه پیل کړې ده.
دواب ولسوالۍ څه ډول ولسوالۍ ده له ستراتیژیک پلوه؟
ډېر ښه سوال دی. دغه ولسوالي چې ده دا په غربي نورستان کې پرته ده، د لغمان نه ورته لاره تللې ده، د یوې خوانه یې د نورستان د واما ولسوالي ده، بلې خواته یې د کنړ چپی درې ولسوالي ده، پنجشیر ولایت طرف ته یې بیا خپل د منډور ولسوالي پرته ده، لاندې ته نورګرام دی، ورسره خواښ شو کې د لغمان لنګار ولسوالي ده. یعنی دغه سرحد سره نږدې سیمه نه ده او لري پرته سیمه ده، خو د لغمان لاره تللې ده. تاسو ته معلوم دی شیبر صاحب چې نوري صاحب چې نورستان په درې برخو ویشل شوی دی، یو غربي برخه ده چې هلته درې ولسوالۍ پرتې، نورګرام، دواب او منډول دي چې هغه د لغمان له خوانه ورته لاره تللې ده. مرکز کې واما ولسوالي، واټویګل او همدارنګه فارون دی، او شرقي نورستان چې هغه چترال او پاکستان سره سرحد لري هغه د برګي مټال او کامدیش ولسوالۍ دي. یعنې دغه ولسوالۍ چې دا لغمان او کونړ سره سرحد لري او بل کوم دغه سره سرحد نه لري، پاکستان یا بلوچستان سره.
بله انوری صاحب مننه. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال روح الله انوری او چې د نورستان د دوآب ولسوالۍ له وروستي حالي خبرولو، دا ولسوالۍ څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو محاصره کړې وه چې پکې اوس هم ویل کېږي سخته جګړه روانه ده. افغان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو ته په دې جګړه کې درنه مرجوب لاړولې. د جګړو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې هڅې هم روانې دي، خو ډېرې ټکنۍ مختزي. د خوست قومي مشران وایي که حکومت په مرکز او ولایتونو کې سم او درست خلک د سولې لپاره وګماري، قومي مشران به هم ورسره همکاري وکړي. د خوست د تڼیو په ولسوالۍ کې پرون یوه غونډه جوړه شوې وه، لویه قومي مشرانو هم پکې ګډون کړی و او دغه راز د حکومت د اجرایه ریاست چارواکو هم. د ازادۍ راډیو سیمه ایز خبریال هم دې غونډې ته ورغلی و.
د افغان حکومت د اجرایه ریاست چارواکي وایي چې هیواد ته د سولې او ټیکاو راوستل د ملي یووالي د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې دي، او دوی هڅه کوي چې وسلوال خبرو اترو او سولې ته قانع کړي. دوی یادې څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په هغه ولسي غونډه کې وکړي چې د خوست ولایت تڼۍ په ولسوالۍ کې د سلګونو قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون جوړه شوې وه. د حکومت د اجرایه رئیس ارشد سلاکار غازی نواستانی آزادۍ راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې سوله د ملي یووالي د حکومت اساسي پالیسي
په مجموع کې د ملي وحدت د حکومت فلسي او په موجوده حالات کې د سولې ثبات راوستل دي. د سولې پور وستلو کې د ولس همکاري ډېر اړینه ده، اکه د علماو په برخه کې وي، که د قومي مشرانو په برخه کې وي، ځکه دا ولس ته د قومي مشران دي، د علما دي چې خپل نفوس مخالفینو کې هم لري.
د اجرایه رئیس ارشد سلاکار غازی نواستانی په خپلو خبرو کې په خوا د حکومت په دننه کې د سولې پر وړاندې ځینې ستونزې یادې کړې.
اصلا خارجي مداخله موجوده وي، مخالفین سم ادرس موجود نه وو، او زموږ طرف هم سم میکانیزم تر اوسه پر متاسفانه چې زیدونه کیس خبرې وي. اوس افغان نور په یو پیوړی میکانیزم کار کوي، تر څو چې داسې میکانیزم جوړ کړي چې هغه د مخالفین د رضایت سبب وګرځي، او کوم خندونه چې دي د حل کولو لپاره تصمیمونه روان دي، دا لومړی مسایل دي. ان شاء الله چې څو خروسته به نتیجه ته ورسیږي.
قومي مشر حکیم ولی وای کچیر حکومت مصلح او سرغښتون کوم مشرانو توقع ورکړي، نو هغه په سره کې خرول لوبولای شي.
ټول هدا پروسس را ډیر کومه کړی چې مشرون چوغړی عالمونو مشرون په دې دلته په ولایت کې په بلځ کې په ولسوالۍ کې نمائندګون یا داسې نمائندګون وي چې واقعا سوله غوړي. په افغانستان کې یوه نیمه کړۍ شته چې هغه سوله نه غوړي.
قومي مشر حضرت میر رښتیا د سولې په باب د افغان حکومت د هرې هغې پالیسۍ پر عملي کولو ډاډمن دی چې کله د ولس، دیني عالمانو او قومي مشرانو رښتینې همکاري ورسره وي.
خو دغې ټولو په نتیجه کې د مملکت پیشرفت دی. انشاءالله هر هغه څه چې مثبت حرکت دی حکومت طرفه وي، ولس به سره مال وي، چې ولس مال شي دال ورته کات شي.
د خوست د تڼۍ په ولسوالۍ کې د سورې په پلوي د غونډې ګډونوالو، قومي مخورو او دینی عالمانو د نورو مسایلو ترڅنګ پریکړه وکړه چې یو قومي لښکر به جوړي او د ټول خوست او وروسته د افغانستان په کچه به د سورې ناره اوچتوي، او په خپله سیمه کې د امنیت په ساتلو کې به هم له افغان ځواکونو سره همکاري کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي. عبدالواسع هلمنوال د هلمن ولایت ګرمسیر له ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکي ټول هغه افغانان ته چې اروپا ته زیدا پیغام لرم چې تاسو چې اروپا ته زی یا په اوبو کې ډوبېږي او یا هم د حکومتونو د سخت چلن سره مخ کیږي، نو تر هغه مرګ دا مرګ ښه دی چې د وطن په دفاع کې ځان ووژنی. دغه راز محمد ابراهیم هلالزی هم د بادغیس څخه په اس ام اس کې لیکلی دي چې د افغانستان بانک لوټونه خو بیخي زاړه شو، په خلکو تاوان دي، حکومت چې چاره ورته وکړي. او تاسو ته پیغامونه چې د افغان بسیما ته سواتلس شمیرې له لارې مو راستولي وو، پیغامونه زخت زیاتې د تاسو ټولو مننه. موږ هم هرومرو په خبرونو کې درته خبرو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی، د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د کارګرانو د اتحادیې له مشر سره خبرې کړي دي، خو اوس به هم صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
نن په کابل کې د جی 7 پلاس یا وباندې غلي هیوادونو د دورزینې غونډې ورسته ورځ د نن ورځې په پیل کې د کډوالو برسنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی نن نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان کډوالو په ستونزو کې د ستونزو په هواري کې د لدوی سره مرسته وکړي. په خوست کې د مخدره موادو څو قاچاقړونکي نیول شوي دي. تکل شوی نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ملي ټیم سره مسابقه وکړي چې دغه مسابقه د دروازه لسم کال د فوټبال نړیوال جام ته د غوراوی په سر ده. اروپای چارواکي وایي د بروسل په هوایي ډګر کې یو انتحار کوونکی د پاریس د 13 نومبر د میاشتې د خونړیو حمله یو مشکوک بم جوړونکی و. امریکا ولسمشر وایي هیواد به له بلجیم سره مرسته وکړي چې په بروسل کې د سه‌شنبې ورځ د تروریستي بریدونو مسؤلان عدالت ته راوکاږي. او په یونان کې یو شمېر نورو مرستندوی ټولونو هم ویلي چې دوی به خپل کارونه ودروي د هغه مؤسسې چې له کډوالو سره مرسته کوي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، کوای شي چې ویلولې خو پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کم. د انټرنیټ لاري د ازادي رادیو خبرونه هم صافي او وازي اوریدل شي. په انټرنیټ کې د غراز د افغانستان سیمې په اړه مطالب لوستل شي. د اکسونو ګالري هم شته او د غراز فلمونه هم شته، کوای شي وی ګوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدای شي. له وو بجو وروسته د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه مهیروي. مخکې دې چې دوه نیوز پروګرامونو ته وار ورسیږي، د بروکسل د ورستې خونړیو حمله له ورستې حاله مو خبرو. مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل چې اروپای چارواکي وایي د بروکسل په هوایي ډګر کې یو انتحار کوونکی د پاریس د 13 نومبر د میاشتې د خونړیو حملو یو مشکوک بم جوړونکی و. دغه راز وروسته تر دې چې د بروکسل د سیشن بي د ورځې د تروریستي بریدونو درې واړه برید کوونکي وپیژندل شول، د ترکیې ولسمشر وویل چې په دوی کې یو تن تیر کال اوړی په ترکیې کې نیول شوی و او بلجیم ته استول شوی و. رجب طیب اردوغان وایي چې د دې کس په باره کې ترکیې بلجیمي چارواکو ته خبرداری هم ورکړی و. د ترکیې ولسمشر چې کوم کس یادوي، هغه د سیشن بي د ورځې د 14 په مهال له خپل ورور سره وژل شوی، خو تر اوسه لا یو بل برید کوونکی ورک دی او پولیس یې هم په لټه کې دي. تفصیل احمد شبر اورو.
د ترکیه ولسمشر وای بلجیمی چارواکو د یو مشکوک تروریست پاړه د دوی غواشته پاملرنه نه وکړي. رجب طیب اردوغان وی خبري غونډې ته وویل بکراوی تیر کال د جون په میاشت کې له سوریې سره نشتې پر پوله ونیول شو او بیا هالند ته واستول شو.
بورن بروکسل ده سالدرګانلردن بیري
د بروکسل د بریټ کونکو یو تن د 2015 کال د جون په میاشت کې په غازیان ته پکې ونیول شو او له هیواد وېستل شو. موږ د هغه د نیولو راپور د 2015 کال په جولای میاشت کې بلجیمی چارواکو ته ورکړ او سړی مو واستاوه.
بلچیکا بیوکی چیلینه الټمیشس
د ترکیه ولسمشر تیر ورځ په خبري غونډه کې د بکراوی نوم یاد کړ. خدای ونه ویل چې د خالد بکراوی دی که ابراهیم بکراوی، خو وروسته د ترکیه د ولسمشر دفتر وویل چې دا سړی ابراهیم بکراوی و. د ترکیه ولسمشر وای موږ بلجیم ته خبرداري ورکړی وو چې دا سړی یو بهرنی جګړه مار دی، خو بروکسل د خبرداري ته پام ونه کړ. په بروکسل کې د بلجیم د فدرالي ادارې څارنوال فریدریک وان لیو وویل ابراهیم بکراوی د مارچ 22 مینیټې تر بریدونو مخکې خپل وصیت په کمپیوټر کې شی وو، خو څارنوال وان لیو په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. د وان لیو په وینا دواړه بریدکوونکي ابراهیم او خالد په بلجیم کې سیشې دلی وو. جان مرګی د ګوتې د نقشې له مخې وپېژندل شو. د خالد بکراوی د ابراهیم بکراوی ورور دی چې د 1999 کال د جنوري په 12مه زیږیدلی او د بلجیم تابعیت لري. دواړه ترورستان وژل شوي. دوی له ترورزم سره په ارتباط د جرمونو ستره سابقه لرله. په بروکسل کې د سیشنبې د ورځې په 3:14 کې 10 کسان ووژل شول او تر 200 ډېر ټپیان شول. دوه چاودنې چې یوه یې ځان وژونکې وه د بروکسل په نړیوال هوایي ډګر کې وشوې. درېیمه چاودنه د بروکسل تر مځکې لاندې د اورګاډي په تمځي کې وشوه. تر اوسه درېیم مشکوک تروریست ورک دی او د بلجیم او اروپایي ټولنې پولیس د هغه د موندلو لټه کوي. د بلجیم رسنۍ دغه مشکوک تروریست د نجم الاشراوي په نوم یادوي چې عکس یې د هوایي ډګر امنیتي کمرو اخیستی دی.
خو وروستي راپورونه وایي چې نجم الاشراوي د بروکسل په هوایي ډګر کې وژل شوی دی. دا هغه کس دی چې ویل کیږي د پاریس په خونړیو حملو کې هم لاس درلود. چارواکو ویلي کله چې تېر اونۍ په بروکسل کې د پاریس د حملو یو اصلي تورن صلاح عبدالسلام ونیول شو. دوی پل اشراوي پسې و او ګمان یې کاوه چې هغه شریکو. ګومان کېږي چې 40 کلن الاشراوي به چې په بلجیم کې زیږیدلی او له اصله د مراکش د هغه ځان وژونکي واسکټونه جوړ کړي وي چې د پاریس په حملو کې ترې کار اخیستل شوی و. په دغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو. د پاریس او د بروکسل د هوایي ډګر د حملو له ځایه او هم په بروکسل کې له یوه اپارټمانه چیرې چې ځان وژونکي واسکټونه جوړ شوي وو د ډي این ای معاینات په دواړو حملو کې د هغه لاس لرل ثابتوي. ویل کېږي چې یو وخت الاشراوي د اسلامي دولت د ډلې استخداموونکی و. فرانسوي سناتوره ناتالی ګولت چې د جهادي شبکو د څېړنې په اړه د پارلمان کمیټې مشر د وایي د پاریس او بروکسل په حملو کې د هغه له ښکېلتیا داسې بریښي چې دواړه حملې یوې ډلې ترسره کړې دي. په همدې سره نور د راپورونو او مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د حقیقت څه دی پروګرام واورئ، د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدی کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو دې ازې په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه ونی کی هلی مو منه خدای دی وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو دا بیا هم د انصاف په لټه کې د دې ونی خبرونه زاجمل تورمن تاسو وړاندې کوم. په دې خبرونه کې یو کاملا مختلف استونزه ده. ډاکټر محمد عظیم عباسی له لوګر ولایت موږ ته زنګ وهله او د ویلي چې د زوی قاری دی او په وغونډه کې چې ولسمشر هم لوګر ته ورغله او د قران کریم تلاوت کړي بیا ولس مشر دای هڅولې او ژمنه کړي والی سپته هم وې دي د لوګر چې د موضوع تعقیب کوي چې دا سړی د زکړو لپاره د لوړ زکړو لپاره یو اسلامي هیواد ته وړي. دوی وایي چې د دې موضوع نه څو میاشتې شوي په تروس پر په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د دې لپاره چې د موضوع خطر سره خانه شي په خپل به د ډاکټر محمد عظیم عباسی چې د قاری صاحب عباسی پلار دی د خبرې بو وورو.
ډاکټر محمد عظیم عباسی د لوګر د ولایت د جمعه د کلا اوسیدونکی یم. ستونزه دا ده چې د عقرب په 15مه جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی چې کله لوګر ته راغلی وو نو د خلکو سره لیدنه درلوده. نو د ما د زوی نه دعوت وشو چې هغه محفل کې هغه محفل د قرآن په تلاوت آغاز کی یا شروع کی. نو هغه د ما زوی چې د قاری صاحب مودودون نمیگیره خوش آواز قاری ده د لوګر په سطح استوری ده. نو البته دا محفل کې تلاوت وکړو. نو وروسته بیا رئیس جمهور د تخپل تسبیح هم ورکړي د لاس تسبیح هم ورکړي وګړي کې مونږ یو ډېر نوازشي وکړو. والی صاحب ته هدایت وکړو چې دا قاری صاحب برا ولا یا د قاری صاحب کار شروع کړي چې دا یو چیرته اسلامي ملکوته تعلیمات اسلامي ته ودیږي. اما له هغه وخت ته 15 میاشتې کېږي 15 میاشتې زیات کېږي چې زه د دې کار پسې شوی یم، تر اوسه یو میلی متر هم زه نتیجې ته نه یم رسیدلی. نو اوس زه هیله کوم چې والي صاحب نه دا پوښتنه وشي چې والي صاحب دا کار چېرته رسولی. نو تر اوسه د والي صاحب سکرتر یا سطح دفتر د ما نمبر ورسره شته، ما ته یې زنګ نه ده ویلی چې ته راسه او دغه موضوع په هکله موږ څه پیشرفت کړی هغه نتیجه ما ته ووایي. صاحب سره چې ما ولیدل، والي صاحب ویلی چې زه خپله رئیس جمهور سره په دې هفته کې ګورم. له هغې وروسته دوه میاشتې کېږي چې والي صاحب دا خبرې ما ته وکړې، نو دوه میاشتې نه هم زیات. خو بیا والي صاحب هم د ما نمبر هلته سکرتر یې واخیست، سخنگوی هم د ما نمبر واخیست، ریاست دفتر کې هم د ما نمبر شته. خو بیا ما ته زنګ نه ده ویلی چې دا رئیس جمهور والي صاحب سره وکتل، څه یې ورته ویلي یا یې ونه ویلي. نو زه اوس له چا نه شکایت وکړم او چا ته یې وکړم، او زه څه امیدواري ولرم چې دا د ما زوی لیګل کېږي که نه؟ دا برس چې راځي، برس خود د زورمندانو له طرفه په هوا کې چور کېږي، نو غریبانو ته چی نه پاتې کېږي؟ یو رئیس جمهور چې یو لطف وکړ، هغه لطف کې تر اوسه زه نتیجې ته نه یم رسېدلی. د ما زوی هم مایوسه ده چې وته د ما کار پسې نه ګرځې. ما زه پوهېږم او خدای مې چې زه څومره ګرځېدلی یم، خو نتیجې باندې تر اوسه بېڅه مطلوبه نتیجه ما ته لاسته نه ده راغلی. فکر کوم چې اول د لوګر د والي صاحب سره دا خبره مطرح شي، نو ټول هغه کولی شي چې دا موضوع رسمي تعقیب کړي د هماغه مراجع مربوط سره. زه تا ته ویم ته رئیس جمهور سره دا خبره وکړه، شاید تا ته هم ستونزمن می چې ته هغه ته ځان ورسې او دا خبره ورته مطرح کړې. خو که غږ دې اورېده چې جمهور باید په دې باره کې اقدام وکړي، ځکه چې خپله یې دا لطف وکړو، خپله یې دا خبره وکړه، خپله یې دغه تحفه ورکړه، خو دغه تحفه تر اوسه موږ ته نه ده رسېدلې.
د انصاف په لټه کې
دوستانو، دغه ستونزه مو د لوګر د والي لویان سلیم صالح سره شریکه کړه. خغلی صالح په اړه راته وویل.
بلې کاری مدن باسي جاده عظیم زیره د لوګر د کنګارو سیدون کړي. کله چې ولسمشر لوګر ته راغله او الته د پغونډه کې کاری سي مدن باسي تلاوت کړو، د خپل غږ او خط تجوید اساس باندې ولسمشر وروسته تلاوت څخه ته خپل تصفیه د لاس تصفیه ډالۍ کړې. او غوښنه وروسته ولسمشر په خبرو کې سره واده وکړ چې ان شاء الله دا کاري سی به زه خارج مصر یا بل هیواد ته زده کړو لپاره استوم. دغه موضوع موږ کاملا په جریان کې وو، څو ځل په خپله کاري سی موږ راوخته پلارند راوخته دی والد صاحب د نن ټول اسناد وغوښتې دي، کوم تحصیلي اسناد دي هغه موږ سره دي. خپل والي صاحب دغه اسناد دي هغه سره دي. والي صاحب ویل که په همدغه شپو کې انشاءالله ولسمشر ته ورځي جمهور سره ته لیدنې څخه وروسته لیدنې کې لومړی والي صاحب دغه زما لوید کړی دغه موضوع، او دغه موضوع به سره رئیس جمهور سره زه بالکل مطرح کوم. موږ انشاءالله کاري صاحب ایمالدین عباسي ته ډاډ ورکوو چې ته موږ د یاد نه وتلی ته زموږ ذهن کې، او انشاءالله دغه موضوع به دي بالکل تاکیدیږي او کوم واده چې اثر شوی ده انشاءالله هغه برخه مند کیږي. کارونه دي تاسو معلوم دي چې تر اوسه پولیس جمهور ته نه ده تللی. مشر خو تاسو معلوم چې خود زیاتره مسلې هغه په ټلیفون یا ویډیو کانفرنس باندې حلي. انشاءالله په همدغه شپو کې ولس مشر سره ملاقات لري. والي صاحب دغه موضوع په لور کې انشاءالله کله چې ولس مشر سره ولیدل دغه موضوع به سره حتمن یادوي. چې موږ په لوګر ولایت کې اصل څلور شمېره لرو د ټول لوګریانو لپاره. هر هغه څوک چې شکایت لري، هر هغه چا چې کار ځنډېږي، هر هغه چا څوک کار نه کوي، موږ دوی ته بار بار اعلان کړی دی. بیا هم ورته اعلان کړو دوی کولی شي یو سل څلور شمېره چې ده هغه په خپله د ولایت مقام کې نصب ده، او په خپله هر شپه په خپله ولایت والي دغه ټول موضوعات د ورځې په جریان کې تېر شوي دي. هغه په خپله دغه موضوعګان ټول چې تعقیبوي. انشاءالله داسې کوم موضوع نشته چې چې واسطه واسطه وزي ولایت کې چې کار کوي کار نه کوي. ټول د موږ ډاډ ورکو. بیا هم ته نه ویل کېږي څوک تاسو کوم شکایت لري، دوی د مهرباني وکړي د سره سره شمېرې لخوا دې زنګ وهي، او خپل او مشکل خپل اداره دي هغه ماته په نښه کړي چې کومه اداره کې دوی کار نه کوي او دوی واسطه بازي کېږي، چې موږ هغه اداره تر اسمان زنګ وغوښته پوښتنه وکړي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل وي، هغه پسې ورشبل وي، هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله به خپل کور ته راځم. کوټه
ازریق وی ګرک وای ازریق ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
قدرمن اوریدونکو دا و د دې ونې د انصاف لټه کې خبرونه چې تاسو واوریدل تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د اړې کشمیره د 0992 93 تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خاونې ولرای
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قاسم سلمل سلامونه منی د حقیقت صدای په پروګرام کې داونه د افغانستان د کارګرانو د ټولنې یاد امکا رئیس ښاغلی معروف قادری را سره ملمدای د لزات مننه کوم قادری صاحب چې د مرکې فرصت مرکې د لومړی سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې بلا بلې مرجی دی بلا بلې ماسه دی چې دوی تشویش لري په افغانستان کې د بیکاری څخه او دوی هم دا تشویش لري چې په افغانستان کې د بیکاری اندازه ورس ورس زیاتیږي. وکه تاسو د کارګرانو د ټولنې په صفت باندې افغان کارګرو ته د کاري زمینو د برابرول د پر څه کړی دی څونه حلې ځلې مو کړې دي څونه کوښښونه مو کړې دي او څونه تاسو موافق وي خپل په دې هڅو کوښښو کې؟
بیکاری یو اجتماعي مسله دي چې ورځ په ورځ ډیریږي او د دې مخکنی کالونه دا بیکاری شته او ورځ په ورځ زیاتیږي. ډیر عوامل لري او عوامل د دې چې د مخکې نام بیکاری په افغانستان کې وو او د جنگو د وجې نه د ناامنی او بعضې مسائل وو چې بیکاری افزایش پیدا کړی وو. او بیا په دې دوه نیم کال اخرنی کې د خروج ناتو د نړیوال ځواکونه د افغانستان او سرمایه گذارانو نگرانی لري چې امنیت مختلفي او د وژنه تبلیغات شته د ملکونو او د قاچاقبرانو لپاره دا تبلیغات لري چې امنیت ورس په ورس خرابيږي او سرمایه گذاری په دې ملک کې کاهش پیدا کړي او زمينه د کار کم شوې دي. د دې وجه نه مونږ په اول می کې دادخواهی وکړو او تظاهرات وکړو او په ټول افغانستان کې او د زموږ شعار دا و چې کار د هر افغان حق دی او دا کار باید ورکول شي. او دی وجه نه مونږ تلاش لرو چې کار ایجاد بشي او هر ورځ چې دادخواهی کوو دی وجه نه دادخواهی کوو چې د حکومتداران باید متوجه بشي چې دا یو نقیصه دی، دا یو حق دی، د بشری حق دی کار او باید ایجاد بشي یو مؤلفه د صلح لپاره دا ایجاد د زمینی کار دی چې دا کسان چې بیکار دي او د کشورو او د نور حلقاتونه استخدام بشي، د مخالفین استخدام بشي او د نور کشورانه لیگی په سوریه کې، په عراق کې، په نور ملکونو کې هغه ځانونه دلاسه ورکړي او د آبونو ترکیه او یونان او د مرزو د کشورا د کشورونه د کسان سرګردان دی او دا یو معضله دی او دا معضله بالاخره باید حل شي او کار ایجاد بشي.
ملګری سپ تاسو د دادخواهی موضوع یاد کړه، تاسو ویل چې په مظاهره مو وکړلې په بیلابیل ارګانونو سره مرتبط ونیوي، بالاخره د دوی تعهد یا د دوی وعده ستاسو سره څه و؟ مشخصا د افغانستان د حکومت یا د کار او ټولنیزو چارو وزارت وعده ستاسو سره څه و چې دوی به د کارکونکو لپاره د کاري زمینو د برابرولو په خاطر کوم مشخص اقدامات وکړي؟ دوی څه تعهد وکړي تاسو؟
د دې تعهد د چې 1,000,000 شغل ایجاد وو او د نور کسان چې دلته نجس بیږي او دا کسان په خارج کې تفاهم نامه د عربستان نه، د قطر نه او نور ملکونو نهایی بکوو او یو تعداد به نظام بکو او خلیج کې شروع کې او دا تعهد دی او رئیس جمهور پرون هم تعهد کړی و چې دا یو ویشت بندونه به جوره او دا بند برق جوړ شي دا اوبام ذخیره کیږي او انرژی هم تولیدی او پیسې هم دورانه ای په دننه د ملک او دا وعده ورکلی دی بیا وګورو چې څومره عملی کیږي ان شاء الله.
مشخصا د 1 میلیون شغل یا کارونه چې دی ول چې په دوی برا پیدا کی دا په څونو وخت کې د همدې 1395 کال په جریان کې کنه پاینده کې د مشخص وخت وټاکی
دا خو ډیر مشکل دی چې پایدار او شغل چې ایجادایي دا ډیر مشکل دی او موقتی شکنن شغلونه چې دي دا ممکن به او د ساختمان په سکتور کې د زراعت په سکتور کې او نور بخشونه چې دي دا د معدن په سکتور کې دا ممکن به چې ناپایدار شغلونه به ایجادایي او پایدار شغل دا فکر کنم ناممکن دی چې 1 میلیون شغل پایدار په دې ملک کې په دې شرایط کې او ایجاد شي.
بله وروستي راپورونه دا څرګندوي دا شی چې په افغانستان کې تر نامنې وروسته بیکاری یا اوزګاری یو جدي مشکل دی چې ستونزه ده. واقعا تاسو برداشت څه دی؟ آیا تر دې اندازې پورې حالات جدي او خراب دي؟ تاسو تشویش په دې ارتباط باندې
زموږ تشویش هم دا تشویش دي چې بیکاري دغه بستر مسایده دي د ناامنۍ لپاره د اعتیاد د مواد مخدر لپاره تقریبا 3 میلیون ځوانان په مواد مخدر کې اخته دي او تعداد د ځوانان هغه زی بهرنی ملکونو او بیا استخدامی و نور ملکونو که د جنگو په او تعداد هم د اوبو کې هغه غرقیږي دا اجتماعی معضلتی او کار بشری حق دی ده هر افغان حق دی چه کار به ولدی او پر دی ملک اوسیگی دا مکلفیت ده دولت دی و امیدواریو چه دا مکلفیت ادا بکی او من یو پل ارتباط منس پا دولت او ملت کیو او آواز ده ملت نه رسو پا دولت که دا مشکلات دی او دا مشکلات تاسو مرفو بکی او موږ دادخواهی وکړو موږ د قوانین لپاره نور شریکان چې وزارت کار دی او کارفرمایان دی هغه سره به کار کوو چې قوانین هم به اصلاح بشي سهولتونه براشي بده د خصوصي سکتور کې او دا مخکنه قانون چی وی قانون کار دی دا مختص دولتي وو او اوس سعی وکړو چې دوال سکتورونه او تخت پوخخ بالا لاندې راشي.
تاسو مخکې ویل چې په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر تقریبا 40% کسان دي چې کار نه لري، بیکاره دي. د سرقام ساس سره موجود دي، تاسو د نورو ادارو څخه راټول کړي دي چې دغه 40% کسان څومره کسان دي او مجموع کې څومره کسان په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر دي؟ د سرقام ساسو
ارقام خو ډیر ارقام دقیق نه دي، هغه وخت ارقام دقیق وي چې الکترونیکی تذکره توضیح بشی او دقیق ارقام پا اغا که بلاس که رازی او دا ارقامون اشته چه 14 میلیون واجد شرایط کال داری پا افغانستان که او دا هم زما پا نظره بیکار دی سو کسان چه موسومی کار کهی او وقفه موسومی کار که فقط تابستان کال داری او زمستان که کال نداری او بعضی کسان به این چه ماش ناکافی دی 15,000 3,000 با ماش باخلی او دا مخفی بیکار دی دا کفایت نکی دی یو میاش با مصارف کن اولی مصارف کن دی وجه نه 3,000 بیکاری رو چه آشکار دی کسان دی که بیکار دی پا اغا چوکو که نور زاینو که او مخفی بیکار نرنی چه ماش ناکافی دی په ورځ کې په هفته کې یو ورځ دوه ورځ کار لري او نور کار نه لري، او دا کفایت نه کوي. دا ماش اخلي دا ضرورت اولیه نه مرفوب کیږي، او دا تنبلی بیکاری لرو. بعضی کسان نشته که زمینه د کار مساعد بوي او تنبل بوي، کار نه کوي او په چوکو کې ګرځي گدایی بکوي. دا کسان هم شته. او سعی بکو چې مونږ فشار براورو، هر ورځ دادخواهی بکو چې دولت زمینه د کار د مساعد بکی.
آیا ورسته سوال چې بنده دادخواهی په سلسله باندې داسې مقررات هم ستا یا تاسو کوشش کړی چې رامنځته کړئ د دې لپاره چې د کارګرانو حقوق ضایع نه سي په افغانستان کې دننه، او څاغ کسان چې بهر تللي دي ځکه چې هغوی هم د کریم کناتو د کموالی څخه شکایت کوي، داسې مقرره یا داسې کوم قانون باندې تاسو کار کوئ که په دې اړه معلومات راکړئ؟
قانون کار چی دی؟ دا جامع قانون اوس ندی او مخکې خو او نوین افغانستان کې ځوابګو ندی، او دا قانون کار دی بازنگری تحت لاندې دی، او مقرره ده د تقاوت د تامینات اجتماعی په سکتور خصوصی هم نهایی شوی دی، شورای عالی کار ایجاد شوی دی، او حل اختلافات ناشی از کار دا ایجاد شوی دی، او دا کارونه شوی دی. اوس کار که او اتحادیه کارگران او دری شریک د اجتماعی چی دی، کارفرمایان او حکومت او د آیلو په همکاری کې یو کار شایسته سلور کال د پاره د آینده د پاره مون د دې کار شایسته نه کار وکړو، نظریات ورکړو چې د سلور کال د آینده د پاره د مکلفیتون چی دی، او د پلانونه چی دی د تطبیق لپاره مون کار شایسته یو ان شاء الله کتاب بچاپه و یو پلان بجوره و چه دا تطبیق بشه و دا مشکلات لمنزه لارشی.
بله، مننه کام رئیس. سلامت بسی.
سلامت بسی. دوستانم سلامت.
ژوندون ته بعد مینه